السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې په دې خبرونه کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سولې ته د ساور کولو او د دولت د ملاتړ په هدف کابل کې په خبرو لګیا دی. خو د تاوتریخوالي په لړ کې د غور له شهره کولسوالۍ وروسته د اورزګان ګیزاب ته طالبان ننوتل. هم مهاله د سولې هڅې او جګړه څه هدف لري؟
طالبان غواړي چې ډېر جغرافیه په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات په میز باندې لاس لوړ وسي. طالبان مجبور دي باید جنگ وکړي.
او نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نږدې نیمایي افغانان د خوندیتوب نه لري. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. راځي په پایل کې خبرونه واورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اورزګان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر وایي په اوس وخت کې په دې هیواد کې شاوخوا 14 میلیون کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. پاکستان د ګوزن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین سر له نن په ټول هیواد کې پیل کړ. بشپړ خبرونه. چارواکي او په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي وایي چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې او په چوره ولسوالۍ کې هم 14 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګیزاب ولسوالۍ نن یو ساعت مخکې پولیسو طالبانو ته پریښي او میش سرتیري ټول دایکندي ولایت ته تللي دي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان للی او د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. ښاغلی محمدي دغه راز وویل چې پر چوره ولسوالۍ کې 14 امنیتي پوستې طالبانو نیولې دي. په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو د کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته د دغو امنیتي پوستو د سقوط خبره تایید کړه. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د ګیزاب ولسوالۍ نیولې او ټول میش سرتیري طالبانو ته تسلیم شوي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده تایید کړه چې د شهرک ولسوالۍ طالبانو نیولې. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل پرون 15 بجې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ امنیتي ځواکونو د شهرک ولسوالۍ تخلیه کړه. تر دې مخکې د سیمې طالبانو هم ازادي راډیو ته په یو استولي ویډیو کې ادا کړې و چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنیتي قومندانې نیولې دي. وړمشپه د شهرک ولسوالۍ د امن نظم پر مرکز د طالبانو د یو موټر بم په چاودنه کې 10 افغان پوځیان وژل شوي وو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په احمد ابا میرزا کا او زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. ښاغلی فدایی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل
ایګاش په افغان زړورو امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 50 ترهګر چې اکثریت خارجیان دي وژلي دي او ډېری یې ټپیان دي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دوی ته د دومره اوخت مرګ ژوبلې اداره دوي او وای د مرزکې ولسوالۍ په نښته کې 3 تنه وژل شوي او ادا کوي چې د افغان سرتیرو یوه پوسته یې نیولې او له 150 زیات سرتیري وژلي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر وایي په اوس وخت کې په دې هیواد کې شاوخوا 14 میلیون کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نن د جون 9 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې دفتر وایان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو چې د خوړو خوندیتوب نه لري اکثریت ماشومان دي.
نظر به ارزیابی هایی که صورت گرفته و نظر به نفوس افغانستان بیشترینش اطفال است.
د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د 2021 کال راپور لمخې په افغانستان کې له 15 کلنۍ ښکته په سلو کې 140 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او دغه شمېره په ولایتونو کې 80 سلنې ته رسیږي. د دغه راپور لمخې جګړه، ناامني، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاري د خوړو د نه خوندیتوب اصلي لاملونه بلل کېږي. پاکستان د ګوزن یا پولیو زد واکسین 15 ورځنی کمپاین سره لنن په ټول هیواد کې پیل کړ. دغه کمپاین په ترڅ کې بل 15 کلونو کم عمر له 10 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. چارواکو ویل چې دغه کمپاین به شاوخوا 210,000 واکسیناتوران مخته وړي. د خیبر پختونخوا ایالت روغتیایي چارواکو ویلي چې د پولیو زد واکسین دغه کمپاین په ترڅ کې به په دې ایالت کې 6 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. چارواکو وایي چې 40,000 پولیس ګمارل شوي چې کور په کور د واکسیناتورانو د هڅه باندې 10,000 ګرځنده ټیمونو امنیت خوندي کړي. په تیرو کمپاینونو کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا یو شمیر واکسیناتوران او د هغوی ساتونکي وژل شوي وو. پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ نه ده له منځه تللې. په 2000 کال په پاکستان کې د پولیو ټولې 4 پیښې ثبت شوې وې چې 2 په خیبر پختونخوا او 6 په بلوچستان ایالتونو پورې تړلې دي. نن سهار د پاکستان په سن ایالت کې د 2 چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړه شوي او 50 نور کسان ټپیان شوي دي. پیښه د هرکی ښارګوټي ته نږدې شوې ده. د خبري اژانسونو په حواله د سن ایالت په ګوډکی ولسوالۍ کې د پولیسو مشر عمر توفیل ویلي له 15 تر 20 پورې مسافر لا هم د ملت اکسپرس په نوم ریل ګاډي کې راګیر پاتې دي. چارواکي وایي د ریل ګاډو له ویجاړیو شو برخو د ټپیانو د ایستلو لپاره ژغورونکي او کلیوال لاس په کار شوي دي. د ریل ګاډو ادارې چارواکو ویلي چې په دواړو ریل ګاډو کې تر 1,000 ډیر مسافر سپاره وو. پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د یوې نوې سروې نتیجه ښیي چې د ګډونوالو نیمایي برخه په جاپان کې د اولمپیک د سګنی دوبي د لوبو د ترسره کېدو ملاتړ کوي. د یومیروی شمبون ورځپاڼې لخوا په ترسره شوې دغه سروې کې له ګډونوالو دا پوښتنه شوې چې آیا غواړي په توکیو کې د اولمپیک لوبې ترسره شي. نیمایي یعنی په 50 ګډونوالو یې ملاتړ کړی دی. تر دې مخکې سروېګانو کې ډېرو ګډونوالو یې د دغو لوبو د لغوه کېدو یا هم د ځنډولو غوښتنه کړې وه. ټاکل شوې وه چې د اولمپیک لوبې تیر کال په توکیو کې ترسره شي، خو دې خبرې شوې کورونا او بالا عمل د جولای 28 ته ځنډول شوي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورسئ. پاتې د ازادي رادیو .com راځو د خبرونې د سر راپورته. جمهوري ریاست وایي د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول کابل ته د راغلي امریکایي پلاوي د سفر مهم بحث دی. د ارګ له قوله په دې اړه لا زیات بحث د راتلونکو ورځو د اجنډا مهمه موضوع ټاکل شوې. پرون هم له جمهور رئیس اشرف غنی سره لیدنه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا ګاټ پلاوي د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا په اړه د مرستو د دوام خبر ورکړ. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا غواړي افغان هوایی ځواک لا پیاوړی او تجهیز کړي. جمهوري ریاست وایي په دې اړه کابل ته د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دراغلي ګټ پلاوي سره خبرې شوې او یاد پلاوي په دې اړه د متحده ایالاتو پیغام هم جمهور رئیس غنی سره شریک کړی دی. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال محمد امیری ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي، پر نور مرستو سربیره د هیواد د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول لکه الوتکې د راتلونکو ورځو د بحث د اجنډا له مهمو موضوعاتو دي. پرون حمله جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې ګټ امریکایي پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواک څخه په ملاتړ ټینګار کړو. متحده ایالات داسې مال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره پلتون کې ادارې وړاندې په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې د امریکایي قراردادیانو له ملاتړ پرته به د افغان هوایي ځواکونو وړتیا راکم شي. سیګار په خپل راپور کې چې کانګرس ته یې سپارلې و لیکلي وو، خای افغان هوایي ځواک په یوازې ځان ورو ورو خپل اوسنی اغېز تر ډیره وبایلي. د امریکا دفاع وزارت هم د غوی په 14 وویل افغان ځواکونه لا هم د قراردادیانو په ملاتړ متکی دي. خو ښکاري چې دې اندېښنو د جمهور رئیس جو بایډن په مشرۍ د امریکا حکومت پام ځان ته اړولی. د افغانستان دفاع وزارت او د هوایي ځواکونو قومندانۍ تر اوسه د امریکایي پلاوي د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویلي وو له ظرفیتي، مسلکي او د هوایي ځواک د کمیت له پلوه په داسې وضعیت کې دي چې کولی شي په خپلواکه توګه مسؤلیت ومني او عمل یې کړي. خو دې وزارت په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو مرستې مهمې بللي او د دوام غوښتنه یې کړي. امریکا داسې مهال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د سولې لپاره یې هم هڅې روانې دي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم کابل کې دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي ښاغلي خلیلزاد له سیاسي مشرانو سربیره د مدني ټولنو له غړو سره کتلي او د افغانستان د سولې په اړه د خبرو سربیره یې له دې د ملاتړ ډاډ ورکړی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له حنیف اتمر سره هم د ښاغلي خلیلزاد له کتنې خبر ورکوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي، په دې لیدنه کې د سولې پروسې په چټکتیا، د ترهګرۍ سره په مبارزې، اقتصادي همکاري او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې خبرې شوي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم هموای د باستانګزی په مشرۍ د دوی یو پلاوی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره کتلی.
په ناسته کې د سولې د روانې پروسې د بهرنیو قواو د وتلو د اروپایي اتحادیې بشري مرستو او د ډیپلوماتانو او بشري برخو کارمندانو د اهمیت په اړه خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې په دوحا کې د سولې نوي پړاو خبرې لا هم نه دي پیل شوي، خو دواړه لوري ورته د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
د سولې د هڅو په دوام په افغانستان کې تاوتریخوالی هم دوام لري. تازه چارواکو تایید کړي چې طالبان د اورزګان ګیزاب ولسوالۍ ته ننوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د غور شهرک ولسوالۍ هم وړمشپه ونیول او د فاریاب قیصار ولسوالۍ کلا بند کړي. دا چې اورزګان کې د روان وضعیت په اړه ځایي چارواکي او ولسی استازي څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې ګیزاب ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او سکوتې کړې دي، او په خبرې چې هلته میشت ټول سرتیری د کندی ولایت ته تللې دي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قومندان او د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړې دي. امنیت قومندان لالی وایي هلته میشتو سرتیرو دولتي تاسیسات طالبانو ته پرېښي او دوی تللې دي د ولسوالۍ اړوند د سپرلي او پایپول سیمې ته. په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت پر چوره ولسوالۍ هم طالبانو ډلې زبریدونه کړې دي او پر مهال څوار لسامنیتی پوستې سکوت کړې دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال 15 سرتیري هم وژل شوي او ټپیان دي. د چوری پولیسوالی کې د ملي اردو د کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راوړی ته تایید کړی چې په چورا ولسوالی کې 15 د ملي اردو او ملي پولیسو امنیتی پوستو سکوت کړی دي. نوموړي وایي په ولسوالی کې زیات شمیر امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوب له هم اوښتي، خو وایي د کرشمیر پاړه معلومات ورسره نسته. نجیب الله وایي که ژر تر ژره ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه ور ونه رسیږي نو ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي او سکوت به وکړي.
تقریبا خامخا د دیارلس پنځلس ډېره دغه شوي دي، د پنځلس نه ډېر دي د پولیسو د اردو په سایبان سکوت چلی دي. د مقامات نور مقامات نه موږ خواهش کوو چې لږ تر زر تر زره چې کېږي موږ ته ډېر کومک واستوي، اگر کومک ډېر ونه واستوي نو خو مشکلات ډېرېږي. ولسوالۍ سقوط کوي، بازار سقوط کوي، بلنه خبره خلاصه.
د اورزګان والی په چوره ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې پر امنیتي پوستو بریدونه تاییدوي، خو وایي افغان پوځیانو یې بریدونه په شاتون به ولیدي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال څلور سرتیري او 15 طالبان وژل شوي او اووه تنه افغان سرتیري او 40 طالبان نور هم ټپیان دي.
تېره شپه په چوره ولسوالۍ باندې طالبانو تهاجمي حمله وکړه، اوس هم خال خال ډزې شته. موږ دوه نفره پولیس شهیدان لرو او دوه نفره هم د اردو سرتیري شهیدان لرو، درې کسه د پولیس زخمیان لرو او څلور کسه هم د اردو زخمیان لرو. په دې جګړه کې تر اوسه پورې طالبانو 15 کسه مړه شوي دي او تقریبا د 20 په شاوخوا کې طالبان زخمیان لري.
محمد عمر شیرزاد زیاتوی چې د چوری ولسوالۍ ترڅنګ د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې هم تیر شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو ډلې زبریدونه کړې دي، خو وايي د افغان پوځیانو له لوري پر شاتون بول سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا رسنۍ ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د ګیزاب ولسوالۍ سکوت کړي او هلته ټول میشت سرتیري ودی ته تسلیم سوي دي. نوموړي زیاتوي چې په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کنډک موټر بم برید کړي چې پر مهال یاد کنډک او 15 نور امنیتي پوستې هم سکوت کړي دي او لسګونه افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوب لاړولې ده.
په اورزګان کې مو د ناامنۍ او هلته د ګیزاب ولسوالۍ د سقوط په اړه راپور اوریده. همهاله د سولې هڅې او ورسره تاوتریخوالی په څه معنی او څه هدفونه لري؟ لګ وړاندې مې همدا پوښتنه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون نه وکړه.
متاسفانه د سولې هلې ځلې په داسې حالت کې روان دي چې تیر کال د فبروري پر 19 باندې امریکای د طالبانو سره په دوحه کې توافقنامه امضا کړله، او د هغې توافقنامې بغیر د یوې مادې څخه چې پر خارجانو امریکایانو به حمله نه کېږي نورو ټولې مادې تر پښو لاندې سولې، او د هغو په برخلاف هغه څه چې باید نه وای سوي هغه دوه چند درې چند کړله. د دې سره جفت د می پر اوله سږ کال د 2021 کال چې امریکایانو د سپتمبر 2023 خپل د وټول ورځ اعلان کړل او دغه وخت به دی خپل قواوی باسي په دې شرط چې تشدد په افغانستان کې کمیږي، د سولې لپاره به خبري همواره کیږي، او دوی به په دوه حقشي د مسایلو ته پیشرفت وکړي. په تاسو سره زویم طالبانو بیا هم خپل عملیات ته درې چند شدت ورکړي، چې دا د نن سج د خبرو د لارې یا د نور میډیا د لارې په غور کې په فاریاب کې او د ګیزاب هغه ولسوالي چې په تیر دوه کالو کې په ډیر مردانواره ډول وجنګېدل، ډیر سخت مقاومتونه وکړل. متاسفانه چې یو د فاصلې د لیواري په خاطر او بل د حکومت لږ توجه په خاطر بل اخره د دینې قرار د ورېدو څخه سکوت وکړي. چې د بلې خواسه د خلیلزاد صاحب راتګ افغانستان ته و څنګه ته ډیر ښه زیری درلودي، یو ډیر ښه اطمینان یې درلودي چې موږ به د افغانستان د امنیتي ارګانو او د نظام سره تر څو آینده کالو پورې په مسلسل ډول کومک کوو. خو متاسفانه چې په بل پالو کې بیا طالبان ډیر په شدت سره جنگ ته توجه کوي، جنگ ته رجوع کوي، حکومت په یو ځای کې اخته دي، په بل ځای کې حمله وکړي چې د خلکو ارزوګانې او هیلې ټول نیمګړې کړي دي.
پښتون څه فکر کوي د سولې هڅې چې دوه کې تقریبا د بیا پیلېدو په حال کې دي؟ هغه مرکچان په اختر کې سرکین اصل اوس بیا له کابل د مرکچی پلاوی غړي ورغلي بیا سرکینی، دا جګړه او د سولې هڅې څه ارتباط هم سره لري؟ او کنا فکر کوي دا جګړه په یو ډول لکه څنګه چې چارواکو ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات دي؟
نه، زه دا اوله سره مونږ په دې عقیده وو وخت چې د تیر کال د فبروري په 19 د امریکای سره توافقنامه امضا شوله، د همدغه تاریخ څخه کستا سپیاد وی جنگ په قرار قرار شدت وکي او د نن ورځې پر راورسېږي. د دې جنگ یو اساسي دلیل او علت شاید دا وي چې طالبان غواړي چې ډیر جغرافیه په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات پر میز باندې لاس لوړ وسی او وکولای شي چې حکومت سره ډیر حقوق غوښتنه وکړي او د جهانیانو څخه وکړي. خو تاسو ولې د عملا په یلمن کې دوی شکست خوړي، په کندهار کې دوی سخت شکست خوړي، په زرهاو نفر قربانۍ شول، په نور غټو ولایتو کې دوی شکست خوړي، دوی صرف په لیر پروتو ولسوالۍ باندې فشار اچي چې هغه په میز د مذاکرات په میز کې دوه غټه تاور درته نه راوړي.
دا جګړه بل اخر کومې خواته روانه ده؟ وضعیت څه ډول ارزوي تاسو؟ آیا د پایتر رسیدو سره کومې ښکاری؟
په دې کې شک نشته چې طالبان مجبور دي باید جنگ وکړي، ځکه دوی ته خپل مشران او هغه څوک چې دوی شاته ولاړ دي وایي د ټول ارزو ګوري، ته دوی ارزو دا و چې قندهار ته سکوت ورکړي، ته دوی ارزو دا و چې یمن ته سکوت ورکړي، هم مثلا نور غټ ولایتو ته سکوت ورکړي. په هغه کې دوی پاتې رااله وې نه کولای شوی. دوی اوس کوشش کوي پر ټول هغو ځایو چې نرم نشانی دي یا صاف ټارګټونه دي چې هغه لیرې پرتې ځمکې دي پر هغو دوی فشار اچي چې هلته جغرافیه ډېر لاسته راولي. پس نو دوی جنگ حتمي دي، دوی خپل
بقا لپاره جنگ کوي. د ولسی جرګې په خوانی غړی خالد پښتون چې د سولې له هڅو سره هم حالې د روان تاوتریخوالي پر عواملو خبرې کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لانه امنیو ورزو د افغان ټولنې یوې بلې ناخوالې تانند جون میاشتې ومه د خلکو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د محل په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان د لوګي سره مخامخ دي. په افغانستان کې هم سلويخت سلنه وګړي د خلکو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. دا چې نور عوامل څه دي تفصیل په دې راپور کې.
اته د شکلنه بادام ګل یو له میلیونو وګړو څخه ده چې په افغانستان کې لوګي سره مخ ده. د دې میړه موتاتې او ماشماني کلونو وړاندې پریخي دي. که څه هم د بدخشان په دغې لري پرتی ولسوالۍ یفتل کې د بادام ګل لپاره خپل بچو ته د نفقې پیدا کول ستونزمنه ده، خو هغه د خلکو په کورونو کې د کالي مینځلو لپاره خپل بچو ته څه ناڅه خواړه برابروي.
د کم خوړو له امله سر می ګرځي، هر ځای غورځېږم، کمزوري شویم، کار هم نشته چې وی کړم، څو خپلو بچو ته کافي خواړه برابر کړم. د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې بادام ګله او د هغوی اولادونه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د خوړو خوندیتوب په دې معنا دی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړو روغتیایي او مغزي خوړو ته لاسرسی ولري، او یا د هرې کورنۍ د یو غړي کلنی عاید دومره وي چې خواړه ځان ته پرې برابر کړی شي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې نږدې 690 میلیونه وګړي په ټول نړۍ کې له لوګي سره مخ دي چې ډیره برخه یې په آسیا کې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 میلادي کال تر پایه باید څه باندې 130 میلیونه وګړي په لوګه اخته کسانو په شمیر کې ورزیات شي. افغانستان کې هم په 10 میلی وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ایسایي ادارې د شمیرو لمخې څه باندې 30% وګړي د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان د 2020 میلادي کال د راپور لمخې د افغانستان 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او د خوړو امنیت ته لاسرسی محدود دی. د خوړو نړیوال سازمان جګړه، ناامنی، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاري د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه بللې دي. دغه سازمان د خوارځواکو کسانو د شمیر زیاتېدل بل اندېښنه بللې، لیکلي چې خوارځواکي د ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو، معلولو او بې وزلو کسانو ترمنځ مخ په زیاتېدو ده. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ له 15 کلنۍ ښکته افغانستان کې 30% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، او دغه شمیره په ولایتونو کې 70% ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت د درملو او خوړو ملي ادارې عمومي رئیس ابراهیم شینواری وایي چې با کیفیت خوړو ته نه لاسرسی د تنفسي، معده، جلدي او سترګو د ناروغیو سبب کیږي.
افغانستان کې مسؤلونه خوړو ته لاسرسی د عامې روغتیا د وزارت له مخې یو کال یا دوه کاله مخکې نشته شوی، 40% افغانان ورته لاسرسی نه لري. نو په دې حساب په 40% افغانان چې کوم خواړه خوري په صحي لحاظ مسؤل نه دي. علتونه کېدای شي چې یا به بې نظافت نه مراعات کوي، یا به په مخصوص ځایونو کې نه ساتي، او یا به د یو لوډج سوسته خوري په صحي طریقو.
د نوموړي په وینا د خوړو نه خوندیتوب په کلنی ډول په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخلي چې 90% یې د افغانستان په ګډون په 20 هیوادونو کې دي. د لوګې له امله د مړو شویو په شمیر کې د زیاتوالي له امله ملګرو ملتونو 2013 میلادي کال د دسمبر په 20 په یو پریکړه لیک کې د جون 9 د خوړو خوندیتوب نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
لموږ سره پات شي وړاندې درته نور مسائل هم لرو، یو نړیواله موضوع هم لرو. هلته دا چې جرمنی وایي چې په هیواد کې د روسي استخباراتي فعالیتونه زیات شوي، خو اوس یو بل کورنۍ موضوع په غزنی ولایت کې د خزو د پرمختګونو اقتصادي پیاوړتیا، لاسي صنایعو ته د بازار موندنې او د خزو په وړاندې د خندونو د حل په هدف یو ورځنی کانفرنس جوړ شوی وو. په دغه کانفرنس کې ډېر میرمنو ګډون کړی وو، او په دغه کانفرنس کې د خزو په لاس یو شمیر جوړ شوی شیان هم نندارې ته وړاندې شول. تفصیل په دې راپور کې.
له تولید تر مارکیټ د خزو د اقتصادي پیارټي ملي کانفرنس، دغه کانفرنس د یکشنبه په ورځ په غزنی کې جوړ شوی و. په دغه کانفرنس کې د دولتي چارواکو ترڅنګ 150 پورې سوداګر خزو، د خزو د چارو فعالانو او نور ولسی خزو ګډون کړی و. په غزنی کې د خزو چارو ریاست مشر شکریا ولی وای دغه کانفرنس په لابل ارخونه لرل، خو موخه د خزو د وضعیت بهتري و. د دې خبره ځینو سوداګرو میرمنو خپل ستونزې شریک کړي، او ځینې لاسي صنایع او کورنی تولیدات هم ننداري ته وړاندې کړل.
یو رسنی کانفرانس د خزو د اقتصادي پیاوړتیا او ترڅنګ د خزو سوداګریزو توکو ته د بازار موندنې، د هغوی له فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې، د دغه خزو وړاندیزونو او د هغوی د حل لارې په موخه جوړ شوی و چې څنګه کولای شو د خزو اقتصادي وضعیت ښه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې ډیرای میرمنې له سخت اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز وضعیت سره مخ دي. په غزنی کې د وی آر ډی پی یا ملي اقتصاد پروګرام مسول زبید الله نکزاد وایي په تیر یو نیم کال کې د دغه پروګرام له لارې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیرې هلې ځلې کړي چې د ډیرای ښځو په اقتصاد کې بدلون راغلی دی. د ښاغلي نکزاد په خبره دغه پروګرام تر دې وړاندې د کلیو او پراختیا وزارت خو اوس د ښځو چارو وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي. نوموړی زیاتوي موږ هڅه کوو چې دغه میرمنې له خپلو تولیداتو سره ګاونډیو هیوادونو ته ولیږو. هلته موږ په نړیوال لیول نندارتونونه لرو او په دغه نندارتونونو کې دوی کولی سي د افغانستان تولیدات او د افغان میرمنو وړتیا ښکاره کړي.
استاد زنان موږ دغه پروژه برنامه شروع کړې ده. موږ تقریبا په یو سل یولس شوراګانو کې موږ د خپل فعالیتونه لرو او 2015 څلوېښت خویندې موږ دغه برنامه کې سره راجستر دي، راسره ثبت دي او د موږ د برنامې د امتیازات څخه مستحق دي او حقوق اخلي. او انشاءالله په آینده کې هم د موږ هدف هم دغه دی چې تر څو دغه برنامه سریتر کړو نورو ولسوالیو ته هم دغه برنامه ورسوو.
صابره نیازی تقریبا درویشت کلنه او د دغه پروګرام ګډونواله ده. صابره وایي دا ډول پروګرامونه د ښځو په اقتصادي وضعیت کې ښه همکاري کولای سي، خو د دې خبره چې دغه ډول پروګرامونه باید یوازې تر ښارونو پورې محدود نه بلکې لری پرتو سیمو ته هم وغوړي کی.
د بشر د تاریخ په اوږدوالو کې موږ همیشه دا ثابت شوی دی چې ښځې همیشه کولای شي خپلې پیاوړتیاوې ټولنې ته تر اوسه ښکاره کړې دي او که موږ ته دا شرایط برابر شي چې موږ وکولای شو خپلې ستونزې موږ حل شي او هغه حقوق چې موږ ته د اسلام له نظره راکړل شوي دي هغه په رڼا کې موږ کولای شو ډېر لاسته راوړنې ولرو، هم اقتصادي برخه کې، هم ټولنیز برخه کې او همداسې نور برخه کې هم موږ کولای شو خپلې پوره لاسته راوړنې ولرو.
کلیوالی میرمنې چې دا وخت له سخت فقر او غربت سره مخ دي، خو د غزنی ولایت مقام ټولنیز او اقتصادي مرستیالې حسی اندړې وویل دا پروګرام به ورو ورو له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او بیا کلیوالي سیمو ته غځيږي تر څو د دغه میرمنو اقتصادي حالات ښه شي.
تاسو پیږی چې دا برنامه نوې ده او داینه افتتاوه پراتون کې برنامه کې هم دسي د مرکز نه لري ورو ورو کلیو باندې تم رسیږي.
دغه میرمنو له افغان دولت څخه په غزنی ولایت کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. هغوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي او ترڅنګ د ښځو کاری فرصتونو پر وړاندې خند جوړ نکړي. دوی وویل په هر ټولنه کې چې امن وي هلته د خلکو ژوند ښه وي، فقر او غریبي نه وي، خلک په خپلو ورځنیو کارونو بوخت وي او د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او هر اړخیزو پرمختګونو لپاره هلې ځلې کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع، جرمنی چارواکو خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی دی. د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس ویلی د روسیې د فعالیتونو په هغې کچه دی چې د سړې جګړې پر مهال وو. روسیا تر دې مخکې هم په اروپایي هیوادونو کې په پراخه کچه په جاسوسۍ تورنه شوې ده. صفی الله سانکزای د موضوع تفصیل.
روسیا تر هغه بریده په جرمنی کې استخباراتي فعالیتونه کوي چې د سړې جګړې پر مهال کول. دا خبره د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس توماس هالدین وانګ له ویل تامسون تاګورس باندې سره په امریکا کې کړي چې یک شنبه خبره شوه. هغه ګواښ کړی چې د روسیې د فعالیتونو د پاموړ مخبزیاتي دودي. توماس هالدین وانګ زیاته کړي روسیا د جرمنی ټولو برخو ته پیچلې استخباراتي لیوالتیا لري. هغه ویلي روسیا یو ګڼ شمیر ایجنټان لري چې هڅه کوي له تصمیم نیونکو خلکو سره رابطه ونیسي. د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس په برلین کې 2019 کال د یو ګرجستاني سړي د وژل کېدو پیښې ته اشاره کړې چې روسان پکې ښکېل بلل شوي. روسیا تیر 15 کال د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم په ورته هدفي وژنو کې ښکېل بلل شوي. جرمنی چې د وګړو او اقتصاد لپاره د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی غړی دی، د روسیې په وړاندې د دې ټولنې په اکثرو تګلارو تاثیر لري. جرمنی را روان سپتمبر میاشت ټاکنې ترسره کوي چې په نتیجه کې به تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. جرمنی ته د روسیې د ګازو د لیږد یولس میلیارد ډالریزه پایپ لاین پروژه د دې ټاکنو د بحث وړ موضوع ده. دا پروژه له زیاتو مخالفتونو سره مخ ده. په عین حال کې د جرمنی د بهرنیو استخباراتو مشر برونو کاهل خبرداري ورکړی چې د دب خبرات دښمنان له هر ممکن لارې د لویدیزو هیوادونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن وهي. هغه چین او روسیې ته په خبرداري ویلي یوازې وګوري چې په موږ باندې خپل ارادې تحمیلوي. برونو همدار زیاته کړې اخلاق ډیر بدل شوی، له سختو او بیرحمانه لارو کار اخیستل کیږي او ګټې تر پخوا ډیر لا په ښکاره توګه لټول کیږي. روسیه تر اوسه پورې د جرمني د دغو استخباراتي مشرانو د څرګندونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. روسیا تر دې مخکې هم د اروپا په یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تازه هم دا څو میاشتې د مخه د جرمني ګاونډ چک جمهوریت کې په جاسوسي فعالیتونو تورنه شوې. سږ کال چک جمهوریت د روسیې 13 ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له دغه هیواده وویستل، هغه کار چې روسیې هم بې ځوابه پرې نه ښود او دا هیواد یې د امریکا تر څنګ د غیر دوست هیوادونو په لیست کې واچاو.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
لدې سره د خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. اوس هم په مکرې لاندو خبرونو ته نوریاس نوري چمتو کړی.